د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خیرنه خبرې غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورسپانو او همداراز مجلو مطالب درورو خبرونه له عبدالحی کاکړاو
افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشنبه پورز د پاکستان په مری شارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبرې له لاس راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د پاکستان د اقتصادي ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر د غلا په تور نیولې دي. د روز بارني چارو وزیر وای واړي چې په ویانا کې د جوړی پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په برخ په تړاو ملګری ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګوسي بندیزونه دي ژر تر ژره ختم کړي شي. اوسم د خبرونو تفصیل د اصول خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره د سیشن به پورز د پاکستان په مری شارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبرې له لاس راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبر اعلان تور چې له طالب استاسو سره پر څلورو مسلو خبرې وکړي او د دایې داسې تشریح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو لوري وایي په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی پر دې موقع وویل چې د افغان طالبان له کومو استازو سره لیدلي وو هغو ته طالب مشرتابه پوره ملاتړ ترلاسه دی. ده زیاته کړه چې په ناسته کې له طالب استازو سره پر دا خبره هم بحث وسو چې د اختر په موقع به دواړه غاړې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د پاکستان د اقتصادي ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر د غلا په تور نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د اقتصاد کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله نن مشالې ته وویل چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي ضیاء الله افریدی به یې نن د اربونو روپیو په کرپشن کې ونیولې.
اجیده باندې دی الزامات پروټکشن ټو د الیګل ماینینګ چې دا غې د وجه نه هیوج لاسز ټو د ګورنمنت فنډمنت اینڈ ترانسفر صحیح ده. دغه رنګ corruption, misappropriation, irregularities. No, che da tol ra yo ze ke no billion and million losses to the Pakhtunkhwa government.
Colonel Saif Allah zatakra che Ziaula Afridi ba sabal pa adalat ki hazir kri. د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سشغال د ترګری په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د دې ادارې په تازه ریپورت کې ویل شوی چې سشغال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ترګری 168 پیښې شوی چې پکې دروشت پولیسو په ګډون 35 کسان وژل شوی دي. د ریپورت لمخې تیر کال په همدغه موده کې د ترګری 290 پیښې شوی وي. ریپورت زیاتوي چې په روان کال کې د مشکوک ورانکار پر ضد شاوخوا 9000 چاپی وهل شوی چې پکې په سلګونو مشکوک کسان نیول شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره لیدلې دي. وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه وکړي نه د حکومت وې ملاتړ وکړي. ملالی یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملالی یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستاني په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړي دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول په زور د نجونو د ودولو موضوع هم خبرې اترې وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځنی سرمشري زنند روس په اوفا شهر کې پیل شي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل په لور افغانستان د روان سوي پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګهای همکاري په سازمان کې څارونکي حیثیت لري. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو غواړي په ویانا کې د جوهري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګوسیو بندیزونه دي ژر تر ژره ختم سي. نوموړي زیاته کړه چې د تړون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل سي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. بلخوا د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د ایران او د نړۍ د نورو شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې اترې مشکلې مرحلې ته داخلي سوي دي. نن په اوفا ښار کې د بریکس سرمشریزي په څنډه کې د خبرو پر وخت ریابکوف وویل شپږ واړه هیوادونو پر هغو وړاندیزونو کار کوي چې د تهران لخوا ورکړل شوي دي. پرون ایران ویلي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د حل نورې نوې لارې تجویز کړي دي، خو غربي هیوادونه وایي دوی له ایران سره یوه خبره وویل له ایران داسې یوه خبره نه ده ترلاسه کړې چې نوې وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات ختم کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ دواړه پرون د روس او د اوفا ښار ته رسېدلي چې د شنګهای د همکاري د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي چینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو په یوځای کولو سره په دې کې شک نشته چې دوی کولای شي ټولې موجوده ستونزې هوارې کړي. د روس ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روس او چین شامل دي او د شنګهای د همکاري په سازمان کې پر چین او روس سربیره قازاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې په اروپایي ټولنه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر مصنوعي ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته د ورځني رسمي سفر پیل کړی. نوموړی په تیرانا کې د البانیا له وزیر اعظم ایدی راما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل زه درته ویلی سم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړې شي. انګیلا مرکل پرون په بلګراد کې له خپل سربیا سیال الکزانډر ووچیچ سره هم وکتل او ویل چې اروپایي ټولنه به له هنګري او د بالکان د لویدیځ له هیوادونو سره مرسته وکړي چې د کډوالو د ورتګ له مسلې سره مخامخ دي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو ته سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او 25 پیسې او په 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپۍ 2 پیسې او په 1 روپۍ 4 پیسې. او 200 شپګتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 یو کم نوی په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، په بنو کې به 28 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د افغان حکومت هغه پلاوی چې روانه ونه د پاکستان په منځګړی توپ د افغان طالبانو له استاذ سره د سولې خبري کړي د خبرو د دغه لړۍ مخکې تک ته خوشبینه دی. خو د افغانستان د چارو یو پوه بیا دغه خبرو په اړه د افغان طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په ګوته کوي.
داسی بریخی چیز قطر دفتر یو طالبان دنن یو سو ملاحظات لري، خو د قطر دفتر هم د کوټ شورا ته جواب دی.
د ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزې د سوات ملالی یوسفزای پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او هغه سره د پاغه یواد کې د کارګرو ماشومانو د حالت زار پاړه خبرې کړې دي. د ماشومانو د حقونو یو فعال وای حکومت باید د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره قانون سازی وکړي.
لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی چاہے لیبر گراف هم لاندې راشي، سټریټ کرائم دی، سټریټ چلډرن دی، دا به کم شي.
او په بنو کې دیرا د شمالي وزیرستان کډوال چې ټوله ټوله ورځ په سره لمر کې د راشن اغستلو لپاره په کتارونو کې ولاړ وي وای نور له دغه حالت په تنګ شوي دي.
مش خپل کلی ته ولاړی ونه مشته درشن نه بچار دی ونه مشته ریپی بچار دی خپل خړګی میرلی مشته بچار دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د همولنی رپورت د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورسته مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بولي. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې خبرو کې د عادلانه سولې پر اوستلو د خبرو په دوام او د دواړو لوریو د غوښتنو په مطرح کولو موافقه وشوه. د سولې د خبرو د پلاوی مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو په هرې غوښتنې بحث وکړي. صفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
د پاکستان په مری کې د افغان پلاوی او طالب استاجو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبرې ډېرې مهمې او د جګړې د ختمېدو لپاره هیلې بښونکې ښودل شوې دي. د سولې د خبرو لپاره د افغان پلاوی مشر عزیز الله دین محمد د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو موافقه وشوه. ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې راوستل، د دواړو لوریو د غوښتنو فهرست جوړول او له روژې وروسته بل پړاو خبرې هغه څه و چې دواړه خواوې پرې سلا شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ او رسمي مذاکرات د پروسی پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
له طالبانو سره د سولې په هدف په دې لومړۍ رسمي ناسته کې چې د چنګاښ په 15مه وشوه، د افغان حکومت په استازیتوب شپږو تنو او د طالبانو او حقاني شبکې په استازیتوب دریو تنو برخه اخیستې وه. د پنجشنبې په ورځ د دې ناستې د لاسته راوړنو په هدف په جوړې شوې خبري غونډه کې د سولې مرکزیانو ټینګار وکړ چې د دغو ټولو هڅو هدف په افغانستان کې د جګړې ختمول دي. د سولې د خبرو د افغان پلاوي او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې افغان حکومت د طالبانو په هرې یوې غوښتنې بحث او غور ته تیار دی.
موږ په یو نیک نیت او په یو ښه صلاحیت تلیواله ده. موږ هیڅ نوه شرطونه نه ویښي. هو، که قانون اساسي بحث دی، که هر مسله د بحث درسره کوو، همه په هغه چوکاټ کې بحث درسره کوو چې دا بحث د یو پروسې ته ورسیږي. هر مسله چې دی غواړي موږ حاضر چې دی پر بحث وکړو. که دی غواړي چې بندیان ورې لکو، موږ یې بندیان ورې لکو. همه دلته باید تضمین وي چې دغه بندي سبا نه ځي د یو بې ګناه سړی شهید کړي.
ښاغلي کرزي وویل چې په دې ناسته کې د افغاني طالبانو د تحریک د مرستیال ملا اختر محمد منصور له دغو استازیو سره همدرز بحث وشو چې د اختر په ورځو کې دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. د سولې په هدف تر دې مخکې په ناروې، قطر، اماراتو، عربستان او چین کې غیر رسمي ناستې شوې، خو دا ځل نړیوالو او کوربه پاکستان تود هرکلی ترې کړی دی. د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی ډاډ ورکړ چې په دغو رسمي خبرو کې د ښځو حقونه خوندي پاتې کیږي. د دغه پلاوی یو غړي فیض الله زکی وویل که طالبان د اساسي قانون تعدیل غواړي، افغان حکومت به په هیڅ وجه په ځینو فصلونو کې بحث ورسره ونه کړي. دې ته په کتو چې دا ځل د سولې له خبرو پاکستاني چارواکو ملاتړ کړی، دا هیواد تل تورن شوی چې رښتینې همکاري نه لري، خو افغان پلاوی ډاډ ورکوي چې دا خبرې تر مخکینیو توپیر لري او هیله مندي شته چې پاکستان خپل کوربهتوب جاري وساتي. یو شمېر کارپوهان د سولې له دغو خبرو د امریکا او چین نظارتي رول ته په کتو هیله مندي چې دا ځل پاکستان پرې نه ښودل شي چې دوګونی رول ولوبوي او په هره پلمه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ناامنیو ته لمن ووهي.
له کابل اعظم خبريال صفي الله ستانکزی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان طالب پلاو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو د پنجاب په مری ښار کې سرته رسیدلی. بلخو افغان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټولو خارجي او داخلي سیاسي چارو مسولیت یوازې په قطر کې د دوی سیاسي دفتر ته سپارل شوی دی. دا چې د سیمې د چارو پوهان د افغانستان د سولې د خبرو د نوې لړۍ ته څومره ارزښت ورکوي په اسلام آباد کې به د احمد الله رپورٹ کی وارو.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې خبریال او سیمایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر لخوا جاری شوی بیان په خپل ځای، خو مذاکرات شروع کېدل یو مهم پرمختګ دی.
دا مذاکرات شروع کول ډیر ګران کار دی. دا اوس بل خبره چې څوک مذاکرات کوي او څوک پکې نشته، د دې مسلې به حل راوخل غواړي. خو دا خبره خو واضحه ده چې کوم طالبانو مشران دغه مذاکراتو کې شامل وو، دا مهم کسان دي. طالبانو فیصله کړې وه د یو سیاسي کمیشن دغه قطر کې د ټول سیاسي مذاکرات تاغي کوي. هغه دې مذاکراتو کې شامل نه و. هغه په خپل مشرانو باندې چا چې خبرې کړې مړي کې څو تنقید نه کړې، دا څه معلومه دي چې هغه خپګان لري چې هغه خبر نو یا هغه دعوت شوی نو. خو مذاکرات شروع شوی دی او ممکن ده چې د روسو هغه پکې هم شامل شي.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې د مذاکراتو نه خوشبینه نه یم، ځکه چې وړاندې هم د دواړو ډلو ترمنځ خبرې اترې شوې دي خو څه مثبت نتایج یې نه دي راوتلي.
پته یې ولګي چې کله په افغانستان کې ویلي تویدل بند شي کبیر دا به هسې وخت تېرونه به وي. افغانستان کې تېرو لسو پنځلسو کالو کې کافي تبدیلۍ راغلي دي. یو ریاستي نظام دی، پارلمان دی، طالبان دلته شته دي. هغې جنګي ډله ده، هېڅ سیاسي قوت په توګه موجود نه دي. هغې د خپل جنګي قوت نه فایده اخلي او کوشش کوي چې په جنګي زور سره ځینې خبرې په افغانستان په دولت پورې ومني. نو دا ډېر پیچیده او خطرناک صورتحال دی. دا خبرې خو هله کېدلي چې خلک یو بل ته وغښته کي.
د یادونې ده چې د مری مذاکراتو نه وړاندې د روان کال په مئی میاشت کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ غیر رسمي لومبې پړاو د چین په اورمچی ښار کې شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې د ترسره شوو خبرو او د هغو د ممکنه پایلو په اړه په افغانستان او پاکستان کې بحثونه ګرم شوي دي. پر همدغه موضوع د مشال رادیو خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او له هغې د دغه نوي پرمختګ په اړه د هغه نظر پوښتلی دی. یوسفزی وایي
ټولو اهم جز همدغه دی چې طالبان د خپل یو ډیر جوور او هغه موقف نه چې دیارلسو کال نه ورباندې ولاړ و د هغې نه پشا شوي دي. یا په هغوی باندې نظر ثانی کړی دی او افغان حکومت سره مخامخ خبرې کړي دي. او دویم مهمه خبره دا ده چې دا په اسلام آباد کې شوي دي او ټول خلک په دې باور لري چې طالبانو څومره چې مهم مشران دي هغه په پاکستان کې پر شوي دي، په پاکستان کې اوسیږي او پاکستان یو ډول د هغوی مرسته کوي.
صحیح. سمی یوسفزی صاحب، هم پرون د طالبانو د قطر د دفتر نه یو پیغام هم خپور شوی و. که وګورو یو ډیپلوماټیک ژبه په هغې کې استعمال شوی وه چې نه خو په واضحه دا ویل شوي وو چې دی دغه خبرو اترو حمایت کوي او نه ویل شوي وو چې دی د دغه خبرو اترو مخالفت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د قطر د طالبانو دفتر په دې خبرو اترو په حواله سره څه دریځ دی؟
حقیقت دا دی چې قطر دفتر چې طالبان ورته خپل یو سیاسي دفتر وایي دغه مذاکراتو ته څوک نه دی راغلي. او د دې نه وړاندې چې به کله هم دا ډول خبرې کېدلې نو د طالبانو رسمي چې کوم ویندویان دي یا سپوکسمینان دي هغوی به د هغې نه انکار وکړو نو خبره به خلاصه شوله. خو دا ځل داسې ښکاري چې د قطر دفتر خپل ځای که هغوی انکار کړی دی یا انکار نه دی کړی او ډېر په خاصو الفاظو یې د دې په اړه باندې خبره کړې ده. خو بنیادي خبره دا چې طالبانو چې کوم مرکزي ویندویان دي چې هغوی په دې باندې داسې څرګنده خبره نه ده کړې او د نه انکار نه دی کړی. نو داسې بریښي چې د قطر دفتر یو دننه طالبان دننه یو څه ملاحظات لري. خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی ده او که د کوټې شورا دا خبرې پر مخ بیایي یا څنګه چې ښکاري په دې خبرو کې چې کوم کسان ګډون کوي هغه د طالبانو دا وخت ټولو سرکرده کسان دي او مهم کسان دي. او که د قطر دفتر کسانو سره یا مشرانو سره یې مقایسه کړو نو د هغوی نه د دې خلکو جهادي سابقه او د طالبي سابقه لوړه ده. زما په خیال د هغوی دا بیان چې دې کې دي یو ډول کنفیوژن پیدا کړی دی. کوټه شورا هم د طالبانو چې کوم دا وخت ملا عمر نه وروسته کوم مشر دی اختر محمد منصور اخوند هغې تر واک لاندې دی د هغې د خبرې نه نشي تېرېدلی.
سمی صاحب، تاسو د کوټه شورا او د قطر د دفتر خبره وکړو که په اسانو ټکو کې مونږ ته ووایه چې د کوټه شورا او د قطر په دفتر کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې په یو حکومت کې د خارجه چارو وزارت وي او ټول حکومت بل طرف ته وي نو زما په خیال دا د دوی یو څه پخواني ډیپلوماتان دي او د طالبانو ځینې هغه مشران دي چې هغه په طالب وخت کې په نظام کې خو موجود وو خو داسې ډېر اثر رسوخ والا کسان نه وو. نو زما په خیال دا د طالبانو د کوټې شورا یو څانګه ده، یو برانچ ده چې په قطر کې کار کوي، هغوی ته سیاسي دفتر وایي.
سمی صاحب، که لنډ راته ووایه چې که دا خبرې اترې پر مخ ځي او لکه څنګه چې د پاکستان د حکومت په بیانیه کې ویل شوي دي چې د روژې وروسته به د مذاکراتو یو بل دور هم کیږي، نو داسې یو اقدام تاسو ته په نظر راځي چې ګنې په افغانستان کې به د جنگ بندی طرف ته هم خبر او لاړه شي؟
زما په خیال جنگ بندی اوس په وخت وړاندې ده او ډېر داسې مسایل دي چې دغه په حدود اربع ټاکلو باندې باید خبرې وشي. اوس پوری خبرې په انتهایی ابتدایي مراحلو کې دي او زما په خیال جنگ بندی امکان لري خو په هغه صورت کې چې یو بل اعتماد کې اضافه راشي او دواړه په دې فکر وکړي چې واقعا هم دا خبرې سنجیده دي او یو طرف ته روان دي.
د پاکستان په منځګړی توپ د افغانستان د افغان حکومت او افغان طالبانو د استادو ترمنځ د شویو خبرو په اړه مو د افغانستان له چارو له پوه او خبریال سمی یوسفزی سره د داود خټک مرکه اوریده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مراد وسمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوند سره نست دا
غلط فهمی دا چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ څنګه یو مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدم کوم مشال ریډیو د خبر پښتونخوا د احتساب کمیشن نن د غصوبی یو وزیر ضیا الله پریده د درغلیو په تور ونیو دی د ادارې یو لړپوړی چارواکی کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل د مدنیاتو د غصوبای وزیر د قانونو کیندلو ټیکو په ورکولو کې قانوني اصول نه دی مراد کړی او همي په خپل محکمه کې د خلکو برتي کولو پر سر لاغو پیسې اخستې دي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لړپوړی چارواکی کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو صوبایي وزیر یې د قدرتي زیرمو په ټیکو ورکولو کې د اربونو روپو د درغلو په تور او په خپل محکمه کې د غیر قانوني برتیانو په تور نیولې ده.
پروټکشن ټو د الیګل ماینینګ کرپشن مس اپروپریشن ایررېګولریټیز نو چې دا ټول رايو ځکه نو بیلین اینڈ ملین لاسز ټو د پښتونخوا ګورنمنت ها دا لا مونږه ایگزیکټ فګر تاسو نه شو ورکولې خو ډیر زیات دا د ماینینګ د یو ځې په کرونونو او ربونو روپو بیسیکلی ما مخیل ایریا دا بیا ابتاباد ایریا دا تنګی ایریا دا چارخدی دا د ماینر
یاد دیوی چې د دین اوړاندې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتی زیرمو راوستلو یوې چاینی شخصي کمپنۍ هم د مدنیاتو د صوبایي وزیر ضیا الله اپریدی په ضد یو خبری کانفرنس هم کړی و او د یادی کمپنۍ مشر جانګپو هم په ضیا الله اپریدی دا تور لګولی و چې یاد صوبایي وزیر رانه د خپلو ټیکو جاری ساتلو لپاره پیسې غواړي. کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې ضیا الله اپریدی به د جمعې په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو نیب یا کامی احتساب بیورو د پاکستان سپریم کورټ ته شاوخوا یو نیم سل کیسونه وړي دي چې پکې د هیواد په نومیالیو سیاستوالو د اربونو روپو د درغلیو تورونه لګول شوي دي. په دغه اړه نور ورو له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
کامی احتساب بیورو یا نیب د وزیر اعظم نواز شریف په شمول د لویو لویو سیاستدانانو د درغلی متعلق یو رپورټ جمع کړی دی چې پکې ویل شوي دي چې نواز شریف په رایوند کې په سرکاري خرڅ خپل کور ته سړک جوړ کړی او په دغه سړک 2.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی وو او دا شنی په ایفایې کې غیر قانوني برتیانې هم کړې دي. د دې تر څنګه رپورټ کې ویل شوي دي چې پخواني صدر آصف علي زرداري د 2.5 اربع روپو او د 1.5 کروڑ ډالر غیر قانوني اساسي جوړې کړې دي. سربیره په پخوانی وزیر زمانو یوسف رضا گیلانی او په پرویز اشرف او دارنګ په افتاب احمد خان شیرپاو د پنجاب په وزیر اعلی میاں شاباز شریف د بلوچستان په پخوانی وزیر اعلی اسلم رئیسانی په چودھری پرویز الہی د خزانه په وفاقی وزیر اسحاق ډار او په نور یو شمیر سیاستدانانو هم د درغلی تورونه لګولې شوې دي. د سیاسي او قانوني چارو تزیاکاران د نیب د رپورت او سیاستوالو د درغلو په اړه سوي کلی چې مشال ریډیو د قانوني او سیاسي چارو تزیاکار افتخار ګیلانی نو پوښتل نو هغه وی کچری دا تورونه په دې خلکو ثابت شو نو د دینه به د ملک جمهوریت او سیاست ته ډیر نقصان ورسی.
زه په
پدینه شمله چې ولار نه بوسو پورې دلس کالو شول چې دا کی سنا ای سره پرات دی پندلس کالو کې ری سکړی دی سین دی کړی سپریم کورټ به زیات نه تم دا وته وای چې به تاسو تفتیش چې جاری ساته یا ختمه کړي نو سپریم کورټ سره ملي شو تا او یقینا که چا خلاف څه شعر وته نو سیاست باندې زیات اثر کړي
بل په وفاقي حکومت د نیب دا تورونه مسترد کړی دی او وای چې پندلس کالو رستو نیب ته دا معاملې را یاد شوا پدې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د شورو پورس په اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې وی
99 میں یہ الزام لگایا گیا اور اب 2015 ہے
دا الزام پکال 1999 کې لګول شوې ده او اوس کال 2015 دی نو په 15 کالو کې نیب خپل دا الزام عدالت ته هم نه دی وړي د چا په ضد مقدمه چلول یا سزا ورکول خو لری خبره ده صرف د مقدمه کاروایی هم نه ده شروع کړي
کاروایی به شروع نه کر سکی نیب
یا د وی چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم یو خبری کانفرنس کې د نیب دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې 15.2 کروڑ اتیاله روپی بینکونو ته د ټیکسونو په مت کې ورکړی دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګلردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې را سخت را باندې تیر هر څه کې
نو څو کال نو مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اردن کو تعلیم د ماشومان د تعلیم نړیواله مبارزه د سوات ملالا یوسفزای پرون د ناروې په سرخار اوسلو کې ترې وی تعلیمي کانفرنس ورسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې په تعلیمي نظام د کارګرو ماشومان پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه لاغه سره خبرې کړې دي ملالې له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم کړې ده په دې اړه تفصیل ورو د اسلام آباد نه د رابی اکرم خان پر رپورټ کې
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملالا یوسفزئی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سره خپل وړومبی باقاعده ملاقات کړی دی د پاکستان سرکاري ټیو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پرعزم دی او حکومت د زنانو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي وزیر اعظم دا هم وویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پرعزم دی او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابي هم ترلاسه شي د ملالا فنډ پاڼه د ملالا د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروری دي په دې موقع ملال یوسفزئی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي ملاله اول خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملال یوسفزئی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دی د ماشومانو د 12 کالو بیړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملي کار تعلیم لپاره نه کوي هم دې ډر کې د ماشومانو د حقونو یو کارپوه خالد محمود وایي
تاسو د فیډرل بجټ وګوري هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري بیا د نور بجټ تاسو وګوري دغه څه د صوبایي تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی خو زما ته نه ښکاري چې لکه حکومت چې دی هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی ووټ اغسته او په کوم خبره باندې او چې یاره موږ به پرایورټی باندې به ایجوکیشن موږ فوکس کړي
د ماشومان د حقونو یو بل کارپوه امتیاز احمد وایي د پاکستان آئین دا خبره کوي چې هر ماشوم ته به ویډیا تعلیم ورکړی کیږي نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړوکي عمر ودونو په شمېره کې هم کموالی راتلی شي
آرټیکل 25 اے د کانسټیټیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې چا ایج 5 کال نه والا تر 14 کال پورې دی هغه ته به مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي صرف نن نه دا وعده نشه دا 2010
1910 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی دا حکومت آواده کړې ده. دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي، لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی ستاسو چاہے لیبر گراف ہم ایٹ لیسٹ بر افلو پذے پذے ادری گی یا بلان دے رہی تاکہ اسٹریٹ کرائم دی اسٹریٹ چلڈرن دی دا بکم شی.
واضح دی بھی ملالہ یوسف زے دا تعلیم ودے لپارا یو آگاہی مہم ہم شروع کرے دے چی مقصد یہ دا تعلیم اہمیت سرگندول دی. دا دی مہم نم دے کتاب نہ چی ٹوپک. دا ذکر دا ملالہ یوسف زے کال 2012 کی دا طالبانو پا یوبرت کی جوبل شی ہوا او دا غین پس علاج لپارا برمنگم تا لیگل شی ہوا. نموڑی دا علاج نہ پس دا تعلیم لپارا پا مختلف فورمونو خپل آواز اچتول شروع کرے دے.
دا مشال ریڈیو دا
پنځنیو بجې کېدونکو د اوریدونکو د عبدالحی کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سې شنبې په ورځ د پاکستان په مرش ښارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د دې پلاوی مشر عزیز الله محمد نن په کابل کې خبرې لټول چې له طالب استازو سره په څلورو مسلو خبرې وشوي. په دې موقع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي وویل چې په ناسته کې له طالب استازو سره پر دا خبره هم بحث وشو چې د اختر په موقع به دواړه غاړې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د معدنیت وزیر د اخلاقو تور نیولی دی. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال ډول چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي ضیا الله پیدا نن د اربونو روپیو په کرپشن کې نیولی دی. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګري په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د ادارې په تازه رپورټ کې راغلي چې سږ کال په لومړنیو شپږ میاشتو کې د ترګري 1 پیښې شوي چې پکې د 30 پولیس په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره لیدلی دي. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناردوی په پلازمېنه وسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې که چیرې دا پاکستان ته د تلو پرېکړه وکړي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشري د نن د روس په اوخا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغان پلاوي مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي غواړي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
لن خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مری کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامداره ساتل لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې 1.5 سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په
رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداري د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف چودھری شجاعت حسین د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپاڼه لیکي چې دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تر څو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قامي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزادې کړي او د ملک ټولې ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو گارډین رسپانې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل شوې لړۍ او دی هیل نومي یو امریکایي وبپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچو وري. د گارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړې. دا پر دې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غني له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یوه پاکستاني شنونکي حسن عسکري رضوي خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غني د افغانستان ولسي جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي وبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوې. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې کنه په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه دعوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون جنرل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته راتګ په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په یونان کې روان مالی بحران سره سره د بالکان هغه هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. نوموړي پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې دا څرګندونې کړي چې جزئیات به له فرښتې جلال زی وړو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون البانیا او سربیا ته چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې کوي تللې وه. په یونان کې روان مالی بحران په اروپایي اتحادیه کې د دې هیوادو غړیتوب ته خنډ پېښ کړی دی، خو مرکل ډاډ ورکړ چې د دوی د ګډون لپاره به غیر ضروري ځنډ نه کېږي. مرکل پرون د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې دې هیواد ته د روانو غیر قانوني کډوالو له امله د ستونزو په حل کې به مرسته ورسره وکړي. مرکل پرون په بلګراد کې خبریالانو ته وویل
Das heutige Regime, so wie wir es haben, geht nicht mehr.
د اروپایي اتحادیه موجود پلانونه نور کار نه کوي. سربیا د غیر قانوني کډوالو له امله تر ډېر فشار لاندې ده، خو هنګري هم ستونزې لري. هنګري کوچنی هیواد دی چې اوس هم 6000 کډوال پکې میشتي، نو د دې هیواد سره هم باید مرستې وشي. د جرمني صدر اعظم د سربیا د صدر اعظم ستاینه وکړه چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د روسي ملتپالو د کلک مخالفت سره د اقتصادي سپما لپاره د پور ورکوونکو هیوادو وړاندیزونه منلي دي. انګیلا مرکل پرون وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره ګډې هڅې وکړي او د یو بل څخه مخ وانه ړوي.
Wir haben aber festgestellt, in den letzten Wochen, muss man sagen, das hat sich zwischen Juni und Juli noch mal total verschoben.
په وروستیو اونیو کې موږ ته څرګنده شوی چې د کډوالو شمیر زیات شوی او کډوال زیات د بالکان د لویدیځو هیوادو له لارې راځي. دا په دې معنی ده چې موږ باید د دغو هیوادو سره مرستې وکړو. د یو بل لپاره د دروازو په بندولو کې ګټه نشته. موږ د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره نږدې ارتباط ته او ډېرو نږدو خبرو ته ضرورت لرو. د جرمني صدر اعظم پرون په تیرانا کې هم د البانیا د صدر اعظم سره وکتل او د هغه سره یې په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د بالکان د یو شمیر هیوادو د غړیتوب لپاره به غیر ضروري ځنډ او ستونزې نه کېږي. انګیلا مرکل نن سره یې وته ځي. مرکل په داسې حال کې د بالکان هیوادو ته ډاډ ورکړی چې د یونان اقتصادي بحران به یې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر هڅو اغېز نه کوي چې د یونان ټول بانکونه به د راتلونکي دوشنبې تر ورځې تړلي وي. د یونان د مالیه وزارت پرون خلکو ته اعلان وکړ چې له خپلو بانکي حسابونو څخه په ورځ کې د یوازې 60 یورو د ایستلو حق لري. په یونان کې بانکونه د جون په 9 وتړل شول.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته تللی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت به له دې موقع ښه ګټه واخلي. له کابله یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حقیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه به همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کنفرانس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې یو مثبت کردار ادا کولی.
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پریکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره جوړې ادارې د روان کال د اولنیو شپږو میاشتو په خپل رپورټ کې ویلي چې د تیرو کلونو پرتله په صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر 59% پورې کمی راغلی دی. کتونکي بیا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات د صوبې په امنیتي وضعیت کې د رپورټ شوي خوالي تر شا د یوه عمده لامل په توګه یادوي. له پیښورا شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا ترهګرۍ پس د خیبر پختونخوا صوبای ادارې یا کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ خور شوی رپورټ تر مخه روان کال لومبې شپږ میاشتو کې 101 د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې د تیرو کلونو په نسبت 66% کمې دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپو پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې قبایلي سیمو او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات شوي دي دا د هغې حسرات دي، خو ولې دغه خلک په مکمله توګه نه دي ختم شوي او تیر کال په 16 دسمبر چې د آرمی پبلک سکول کې کومه خونړۍ پیښه شوې وه هغه شانې پیخه بیا هم دوی کولی شي.
وجه دا ده چې د شمالي وزیرستان اپریشن د بل د تیرا کې چې دغه شو هلته نه بې درکه کو نو دا پوره پاکستان کې کمی رالو او دې کې به خیر نور کمی راځي. دوی به کمزورې شوي دي خو هغه شانتي حادثې کوم چې 16 دسمبر باندې شوي داسې واقعات نور هم کېدی شي. دا بالکل خو هغوی نه دي ختم کنه، هغې صلاحیت کم شوی دی خو دا مه ګڼئ چې جی دا به بالکل ختم شي، نو داسې لږ ډېر واقعات پکې شي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې تیر واکمن ګوند او موجوده صوبای حکومت کې مخالف ډلې عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میاں افتخار حسین وایي چې په ملک کې په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد صحیح عملیات شوي دي، نو ځکه دغه پیښو کې کمی راغلی دی.
په وزیرستان کې اپریشن شوی دی، داسې اپریشن د دې نه مخکې چرته نو شوی، نو په دې لحاظ باندې چې کوم دی پریشر هم کم شوی دی او بیا زمونږ مطلب چې څه دهشتګرد نو هغه تښتېدلي دي او څه پکې چې کوم دی نو مړه شوي دي. او د ټول نه پکې واضح خبره دا ده چې په شام کې چې کوم دی نو داعش خپله چې کومه برتي کوله نو تقریبا د 20,000 پورې کسان چې کوم دی د دې ذمه تللي دي. ډېر خلک چې کوم دی نو هغه پنجاب ته هم تللي دي ځکه چې د دې مرکز په حقیقت کې
نوموړي زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو سری سری د ترهګرۍ په ضد جنگ په سیاسي میدان هم کله دغه سوچ او فکر مقابله وشي نو د وسلوالو ختمول به نور هم آسان شي. د پامل ده چې د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ رپورټ تر مخه روان کال کې 2,000 نه سیوا د صوبې په بیلابیل ځایونو کې د ورانکارو په ضد چاپې وهلې وي چې په زرګونو ورانکار یې نیولې هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدونکو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپلو کورونو ته بیرته ولیږي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په کتارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژونده ستړي شوي دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په دغه اړه موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
د امیر علی حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپلو سیمو ته دې واپس ولیږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړی ونه میشته درسنی نه بچار دی ونه میشته ریپی په چار دی دا لري وکړی لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوي مرغان به خپل خړګی میرلی میشته بچار دی خپل درې چې میشته بی ولګی میشته تام بی په چار ده خو نه دا یره ثری شګی میشته ثری شګی چې غرمور تکړه دی اره جادو دا خلک تی دا دې کې دی سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر سبانا مینو جی یاره خپل کلی خپل خړګی میرلی می یور لیدلی نه وی چې نه رته کوم
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی سو خپلو سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاري وساتي.
ویلوړي پلاین شهدا بوډا ګون ویلوړ دي وړه کسون ویلوړ دي د چا سره دا غم نشته د وطن سره میر دمره مینه دوی چې میشته نه راشن په چار ده میشته نه پیسې په چار دي میشته نه غاټه په چار دي میشته خپل تعلیم په چار ده میشته خپل وطن په چار ده ته ارچا بال باج به تعلیم بشول تاسو نه پته شول سکولی نه پته شول ارچا دولته په کیر شه دی وکاس سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانه ویني د ټیوشن مخانه ویني د سکول د فیس د ادا کول مخانه ویني کولین ازوت شي میشته خپل وطن ازوت شي
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو پارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میر حکومت ته دا اپیل کی نواز شریف که راحیل شریف چې میر د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو. نه میر دا غار شرینه پچار دی، نه مری پی پچار دی، نه مترای پچار دی، میر خپل وطن پچار دا. چې دا غر مې او دا غا غاتا خلق دوله دله تشتی په دره شنه پس څه میر بیان کی هر صاحب پوته جا صاحب خاتم خپل کلا خپل وطن میر غوري.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلق بې کوره شوي چې زیاتره د بنو او خواوشا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم دغه یوه غوښتنه کړې چې دولت یې کلیر شویو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسي شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ای د قبیلې څلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اوله نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګیروه. پولیس ته سپارت کاره کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له وجې له سیلابونو د بچ کېدو احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو د مخنیوي او مرستندویو کارونو لپاره چمتووالی لري. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاری شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولې متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډسټرکټو ته مونږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون بارانونه دي محکمې موسمیات والا مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ چې دی مطالعې کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډسټرکټو ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې داړومبې چې کوم فوکس واغه هزارا ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی چې څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
په صوبای سطح باندې مکمل تیارو هر قسمه سچویشن ته. د هغې نه علاوه ډسټرکټو کې هم هر قسمه چې کوم سچویشن دی هغې دپاره ډسټرکټ کې هم تیاری دي. مونږ دې دپاره د منصوبه بندي او پلاننګ ورک دی هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلي تر جونه پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زمونږ چې کوم مانسون کنټیجنسي پلاننګ دی مل کمپلیټ دی او صوبای حکومت مونږ ته هم فنډس هم راکړي دي. لکه فنډس هم داسې کمی نشته.
نوموړي ویلي چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دې نه علاوه د خیبر پختونخوا سرکاری امدادي اداره یا ریسکی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل چې په سیلابونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څانګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلابونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ډی ایم ای کوم الرټ جاری کړی دی کې ریسک 1122 ته هم الرټ راغلی دی. د هغې دپاره زمونږ کسان الرټ دي. مونږ امبولینسز دې دپاره وقف کړي دي چې 10 امبولینسز به دسي چې هغه به اونلي دې شي دپاره دوه استعمالېږي. 400 پلس چې کوم اهلکاران دي
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان څرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. بلخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت ته دغه عبادت د فضیلتونو په اړه د ډاکټر میراج الاسلام ضیا چې د یو دینی عالم دی خبرې تاسو ته وروړو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کدا مته لګوي چې په کومو کوم سیزونه حیا حالت داسې رسې روژه پکې نه نیول پکار یا په کومو کوم خبرو دا ماتېږي؟
روزہ خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسی. عاقل بالغ مطلب دا چې په لیونی روزہ نشته بل مقیم او صحت مند. دا شرایط تھی. مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں. تو بیماریں بھی قسم نے دی یو سرے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریس ہی اور ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی نو بیا پکار دادا کہ سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جگہ چ اسلام دادا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں درشان تو سڑے پر سفر باندھی کور نہ باہر تلی لری دا خپل حدود دی لمٹس دی تا کریں گے. اگر طبیعت روزے دنن نیولو اجازت امشتا اگر سے روزے نیولو لذیات کر دی دغرنګ چې کوم زنانه بیماری نو اغي با روزے نسی رستو. بعضی داسې زنانه چې اغي پریگننٹ حاملې یا ماشومان لپه ورکې نو اغي کوم تاسو ګوره دا ڈاکٹر رائے ته ګوره یہ اسے سڑے مطلب جی پتہ کی غور نیت صدق ډیر ضروری شی دے په اسلام کې ممکن نفاق ډیر زیات دی یعنی منافقت معنی کو رشتن ولی بکو نو کہ سڑے بعد سڑے اسے د مانزه په معنی تاریخ لري کنه هغه روزه نن سی خامخا یا ڈاکٹر سٹیمپ پہ جان لگ تلی یا اسی ما تو ڈاکٹر بول دی چیرہ تب ٹھیک نہیں ہے الگ ادا خود بیا منافق ہے تو خود بیا مسلمان نہیں نو دس قسم خبر نہ واقعی چی سڑے رشتہ سڑی تو ضرورت ہی زنانہ تو ضرورت ہی دے پر تکلیف کے وہ ڈاکٹر ہوتا ہوئی نو یقیناً اللہ پاک غفور الرحیم دے 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 روزے نہیں سی خدا دی مطلب دانے دے چھے بیا بے قضا نہ روڑی قضا بے روڑی البتہ آگا صورت کے با چھے وہ زنانہ با یا یو ناری دا آگا تمہنگ شیخ فانی ہوئیوں چھے اگر دیر زیاد عمر تیر شوئی 70 پلس یا 60 پلس ہی ہو جے صحت خرابی دے صحت تک کنڈیشن خبر ہی اور روزے نشی نہیں ہوئے نو دی دے روزے نہیں سی دی دی بیا فدیا ور گئی دے دے پر اجازت شتا رہے روزہ پیے روانے کے سڑے خوراک کا کوکی پیے روانے نو روزہ نہ ماتے باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن دا سے انجیکشن سے اگر رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتے گی
دیر خلق دے وجی پستر کو کیا وہ کی دارو چولو سرم سر
نہ 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 دے سر فرق نہ پڑ جائے گی پستر کو تو رولو سرم فرق نہ پڑ جائے گی مسواک کو ہلو سر روزہ نہ ماتے گی بلکہ مسواک کو ہر سنت تے چسڑے وہی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن قدروان خبرونې د پای شی بی دی د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډی سوورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشمې پر ورځ د پاکستان په مری ښارګوټ کې شوی مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د دې پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې له طالب استازو سره په څلورو مسلو خبرې کړې دي. هم په دې موقعه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي ویلي چې په ناسته کې له طالب استازو سره پر دا خبره هم بحث وشو چې د اختر په موقع به دواړه غاړې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر د غلا په تور نیولی دی. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرن سیف الله نن مشوره ویټول چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي ضلع ضیاءالله افریدی نن نیولی او سبا له په عدالت کې حاضر کړل شي. د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګری په کچه 85% کمی راغلی دی. د ادارې تازه رپورټ وایي چې سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ترګری 1.68 پیښ شوي چې پکې د 23 پولیسو ګډون کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزي سره لیدلی دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملال یوسفزي ته وویل چې که چیرې دا د پاکستان د تلو پرېکړه وکړي نو د ده حکومت به ملاتړ وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په فا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغان پلاوي مشري اشرف غني کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو غواړي په ویانا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه زر تر زره ختم شي. نوموړي زیاته کړه چې د تړون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړو پرون د روس دوفا ښار ته رسېدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس ډلې په سرمشریزه کې ګډون وکړي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. د الله پامان.